پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنی خبری خبرونه درته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیې جدي کار روان دی او ډېر ژر به یې دوسیه بشپړه شي. دا هم اوري چې د بادغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې ویل شوي دي په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 افغان سرتیري اسیران شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال په یوه ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ مسابقه وګټله. د امریکا دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي امریکا په سوریه کې د خپلو زرو سرتیرو ماموریت تمدیدوي. د ولسمشر دویم مرستیال په یوه ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرلونو ملي ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته وویل،
اگر د یو جامعه
ازادي بیان په یو ټولنه کې د بیان ازادي حاکم وي، دا د دې نښه ده چې په هغه هیواد کې بشري حقوقونه هم رعایت کیږي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل، دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې تر دریو میاشتو په لنډ موده کې د رسنیو څلور کارکوونکي وژل سوي دي. د حکومت کابینې د روان کال د کاب یهود میاشتې پر 14مه په خپله غونډه کې د کاب 8مه د خبریالانو د ورځې په توګه ونوموله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په وو وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل،
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کولی چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی او اوس کولی شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. نامعلومو وسلولو د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملي امنیت یو مدیر په ډزو وواژه. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن دوشنبه سهار ازادي رادیو ته ویل چې مدیر شفیع الله نن سهار په اسداباد کې خپل کور دفتر ته روان و چې وسلولو وواژه. تر اوسه د قاتلانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. راپور نو وایي چې د امریکایي ځواکونو یو بي پیلوټ الوتکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې لوېدلې ده. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي رادیو ته ویل، دا بي پیلوټ الوتکه د یک شنبه په ورځ ناوخته د باریکا په دشت کې د تخنیکی ستونزو له کبله نسکوره شوې ده. د په خبره چې په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هم دا خبره تایید کړې ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي ګڼ داسې بوټي تجربه کړي چې په دودولو سره به یې د کوکنارو د کښت مخنیوی وسي. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي رادیو ته ویل چې د اینجا او الوویرا بوټو تجربې شوولې چې د هلمند په مځکه کې ښه نتیجه ورکوي.
خپل الورا ښه بدیل د کوکنارو دی، هم ښه داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انج باندې په دې ولایت کې دواړه د کوکنارو بدیلې لارې دي سنجولې مو دي د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وایي کروندګرو ته د دغو بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغو بوټو ورکول پیل سوي دي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات کوکنار پکې کرل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستي جنرال جوزف ډانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعاوي چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوه ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی او له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د امر عملی کېدو ته دوام ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یو خوندي زوند رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبري ناکامې سوي دي. د دې ورځپاڼې د راپور په حواله د دغو مذاکرو ناکامۍ پینټاګون ار کړی چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 امریکایي سرتیري به له سوریه څخه وباسي. ټاکل شوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی. دې سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هارجیت ساجن به نن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز اژانس دې سرچینې له قوله زیاته کړې چې د امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واستوي. او هغه 28 کلن استرالیایي په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول سوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارنت استازیتوب کولن د فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښولې چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټرز زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزې دی ولري. تیرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې دغه مشکوک تن په دوو جماعتونو کې ډزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 40 نور ټپیان کړل.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. لوی څارنوالی وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالی تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
دا بادغیس چارواکو دارد کړه چې ګواکې یو نیم سل افغان سرتیري د غلطه اسیران شوي دي.
دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي نه دي او نه یې په اسارت کې نیولي.
په روانه خپرونه کې اوري چې د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخیسته او د حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه. د نورو راپورونو سربیره د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اختطاف وروسته د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په لویه څارنوالۍ کې د ورته قضیو څېړنې لپاره قانوني ځانګړې موده ټاکلې، خو په لویه څارنوالۍ کې پری زیات وخت اوړي. نور حال اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږ کلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم یې هم منلی دی. د وژل شوې محسا پلار په شاهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وژل شوې محسا د پیسو لپاره تښتولې او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډیری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل شوي محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کار بندیز وکړ او وویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومته غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پریکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وای د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې وڅېړل شي، خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي 15 ورځې د دعوې د اقامې لپاره، 1.5 ورځې په ابتدایه او 1.5 ورځې په استیناف محکمه کې او دغه شان 6 ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوی چې باید په 195 ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر 14 ورځو پورې حکم د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشیح وروسته په 10 ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزی وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا 15 مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوی، خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشیح کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشیح کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وژل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې په کې ویل شوي په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران شوي دي. له څو ورځو په دې ناامن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د بدغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د فعالو وسلوالو په منځ کې بهرني اتباع هم شامل دي. صالح محمد صالح د بدغیس د والي لویان جمشید شهابي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د سرتیرو د اسیر کېدو خبرونه څومره دقیق دي.
زموږ ډېر کم شمېر کې شاوخوا 40 یا 50 کسانو دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوال طالبان ته تسلیم شوي نه دي او نه یې په اسارت کې نیولي. دا اسیران نه بلکې خپلو سیمو ته ورغلي او امنیتي پوستو څخه، او دغه شاوخوا 40 کسان چې وو دوی مسؤوله د ترکمنستان خاورې ته واوښتل او بالاخره ټاکل شوي چې څو ساعتونو کې د تورغونډۍ د لارې په قانوني شکل د خپلو تجهیزاتو او خپلو وسایلو سره بیرته افغانستان ته داخل شي.
په بالامرغاب کې میشتو افغان ځواکونو تر دې مخکې هم شکایتونه کړي دي چې دوی په کافي اندازه ځواک نه لري او حکومت ورسره په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د دوی غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویل شوی چې یو دایمي حل لار پیدا شي په دې ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو د ختمېدو لپاره؟
دا جنگ دی نو یو تپل شوې جګړه ده په افغانستان کې. وخت نا وخت د دوی غوښتنې پوره شوي، منل شوي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، له څو ورځو را په دې خوا کافي اندازه سرتیري بالامرغاب ته استول شوي. زموږ کمانډو ځواکونه په بالامرغاب کې شتون لري. د دوه ورځو وړاندې وضعیت اوس نه دی، څوکه څوکه د بالامرغاب وضعیت د آرامۍ لور ته ځي. زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو لومړۍ کرښه ماته کړي او مخته تللي. د بالامرغاب بازار هم پرانستی. په بالامرغاب کې اوس هم جګړه شته. کوشش کېږي او اطمینان ورکوو هیوادوالو ته چې لنډ وخت کې به تصفیوي عملیات پیل شي، دغه ولسوالۍ به د وسلوالو له شتونه پاکه شي. یوه خبره دا ده چې زموږ د عملیاتو مخه نیولې. بعضې اوقات وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې ځای په ځای دي، په کلو کې ځای په ځای دي، نو امنیتي ځواکونه کوشش کوي ترڅو ملکي وګړو ته زیان ونه وړي. دغه عملیات لږ په سوکه روان دي.
شعبي صاحب، دغه وسلوال د چا ملاتړ له ځان سره لري؟ لري ځکه د افغانستان په خاطیس کې کله نا کله د گاونډي هیواد یادونه کیږي چې دغه وسلوولو تر شا ولر دي کله نا کله د افغانستان په لویدیز کې بیا د بل گاونډي هیواد یادونه کیږي دغه وسلوول چې په دې ولایت کې فعالیت کوي فکر کوي چې د چم لاټړ رزان سره لري
د داخلي وسلوولو تر څنګ د بادغیس ولایت وسلوال د افغانستان د داخلي وسلوالو تر څنګ بهرني اتباع هم پکې لیدل شوي بهرني وسلوال هم پکې لیدل شوي د کشکیو استخباراتي معلوماتو له مخې چې د چچنیا ازبکستان د پاکستان راسي وسلوال دلته راغلي او په دا وروستیو کې د تمرکز په بالامرغاب ولسوالۍ درلود چې تر څو د جنوب او د شمال ستراتیژیکه منطقه وه دا پرې کې نور ولایتونو ته مشکلات ایجاد کړي ولله الحمدلله ونه توانېدل چې بالامرغاب ولسوالۍ ته سقوط ورکړي د دې شمېر تر 2000 پورې رسیږي چې په بالامرغاب کې شتون درلود دوی هم د درنو تلفاتو سره مخ شوي د امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د مخالفي وسلوالو مخالفین ته لږ دي نو پراکنده وتی تو پرک جګړې شته دی اوس هم نه روان دي خو ولسته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي
د بادغیس ولایت د والیوان جمشه شهابي او چې دغلته د 150 افغان سرتیرو د اسیر کېدو د ریپورتونو په اړه ویل د ویل چې دومره سرتیری نه دي اسیران شوي بلکې په سیمه کې جګړه روانه ده او افغان ځواکونه هڅه کوي چې جګړه مهار کړي او اوس هم له فیروزي عزیزي څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نورو
د افغانستان د متشبسینو علی بورډ وایي د دغه هیواد د تازه میوو د صادراتو لپاره یوه تګلاره جوړه شوه د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې دغه تګلاره د سوداګرۍ وزارت او د متشبسینو علی بورډ په همغږۍ جوړه شوې چې له مخې به په هیواد دننه سړی خونې جوړې او ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرې شي د ښاغلي حاجی هغه په خبره په دې سره به د صادراتي تازه میوو له ضایعاتو هم مخنیوی وشي د متشبسینو علی بورډ د معلوماتو له مخې سکال د ټول افغانستان په کچه د صادراتو عاید $1 میلیارد دی چې 50% یې تازه میوه جوړوي د دغه بورډ مشر وایي دوه کاله وړاندې د افغانستان د تازه میوه د صادراتو په برخه کې په سلګونه زره افغانۍ ضایعات موجود وو خو له دې وروسته به په تازه تګلارې سره د مخنیوي هڅې وشي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکالې د کرنیزو جالي تخمونو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په هیواد دننه 3000 متریک ټنه اصلاح شوي کرنیز تخمونه ترلاسه کیږي چې ډیر ځله پکې جال هم کیږي د نوموړي په خبره د دغه جالي تخمونو له امله په کرنیزو محصولاتو کې ستونزې هم جوړیږي خو له دې وروسته به یې مخنیوی وشي او هیله شته چې په دې سره به حاصلات ښه او کروندګر هم زیانمن نشي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه یو 300 شل افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره یو 600 افغانۍ یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شپېته پوله یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله زر هندۍ کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او رېدا ازادي راډیو غرمنه خبري مو چلا اورئ اوس هم له اجمل تورمان او رچ د کابل د نن چاپ پر اسپانو څخه خبره کړې ده
د کابل چاپ پر اسپانو په نننیو غړو کې کوم موضوعات راغلي دي میډیا ارمن خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمن په کومو موضوعاتو جوړجاړی او هوکړه شوي ویل کیږي چې د سولې خبرې به روانې وي او خلیلزاد به هڅه وکړي چې پر روانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي خو ورسپاڼه لیکي چې په داسې وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوي او یاد حالت ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په پینتاګون کې د تړلو دروازو تر له خپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي په سرمقاله کې د خلیلزاد د ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناټو بل افغانستان د خپل وطن په اړه یو ځای پریکړه وکړي دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان د لاسوهنې په اړه لیکلي. د دنیا په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده. د قطر له خبرو هم ټول افغانان ملاتړ کوي. له همدې امله د یاد بهیر پایلو ته سترګې په لاره دي او غواړي عملي نتایج وګوري. ورځپاڼه لیکي ډېری هیوادونه د دوحې د ناستې ملاتړ کوي او غواړي نوره د افغانستان مسله یو حل پیدا کړي. پاکستان هم د قطر له بهیر ملاتړ کوي او د سر مقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد آن ځان د یاد بهیر اصلي لوبغاړی بولي او داسې ښیي چې ګنې دا پاکستان و چې شرایط برابر او طالبان امریکا سره خبرو ته کینول. ورځپاڼه دغه شان لیکي کې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي، خو دا همکاري باید په دې معنا نه وي چې د لوبې ګټونکي هم پاکستان وي. سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي چې پاکستان په دغه هیواد کې له جګړې ملاتړ کوي او له جګړې نه ملاتړې همکاري ده، خو تر دې هاخوا هر ډول نورې مداخلې افغانانو ته د زغم وړ نه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت د خبریالانو د قربانیو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي په تیرو 13 کلونو کې ډېرې بیلګې شته چې د هیواد دښمنانو پر چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو بریدونه کړي. یو شمېر خبریالان وژلي او یو شمېر ژوندي له ځانه سره بیولي دي، خو افغان خبریالانو د هر ډول قربانیو په منلو سره خپل رسنیز کار ته دوام ورکړی او خپلې چارې په پوره صداقت پر مخ بیولې دي.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو په منځنۍ سپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ، او په اف ام 3.5 سپه په کابل لوی خارونو کې په ډېر صفه ډول اورېدلای شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب مشر رادوان کرازیچ د استیناف پړه خپل حکم نن اعلان کړي. کرازیچ په 1990 کلونو کې په ډله ایزو وژنو نورو سرغړونو مجرم پیژندل دل شوی او څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د نوموړي د قضیې یو مورد چې د پکې براءت اخیسته او بیا وڅېړل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل لا سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خپرونې ته په خیر راغلاست. د استیناف غوښتنه د کرازیچ لخوا شوې او که د هاګ د څارنوالانو لخوا؟
بله، سلام، مننه مراد صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلام. د هاګ څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب وسلوالو یا ځواکونو هغه وخت ځواکونو پر مشر رادوان کرازیچ د جنوسایډ یا دلایزې وژنې دوهم لګول شوی تور چې د مخکې برات پکې اخیستی وو له سره وڅېړل شي او د عمري بند سزا ورکړل شي. تمه ده چې د هاګ د محکمې قاضیان د دې غوښتنې په اړه خپل حکم نن اعلان کړي. مراد صاحب، اټکل کېږي چې د ننني حکم له اعلان سره به د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان سیمه کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه هم پای ته ورسیږي. په هاګ کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کرازیچ په 2016 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړی و. البته دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا چې په 2018 کال کې رسمان بند شوې، نه هغه حقوقي اهمیت او هغه تشکیل له منځه ولاړ، دغه لخوا رد شوې وه. خو د جرایمو د نړیوالو محکمو لپاره د ملګرو ملتونو میکانیزم اوس مهال د بالکان او رواندا د جنگي جرایمو خاصې قضیې پر مخ بیایي.
بله، خو د کرازیچ د جرایمو دا خو یو مورد و. پر د نور تورونه چې پیلت دی په 40 کاله بند محکوم شو کوم یو؟
پر کرازیچ په لګېدلو تورونو کې یو دا و چې د ده په امر د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان هلکان په سربرنیتسا ښار کې په ډلهیز ډول وژلي دي. مراد صاحب، دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ او ناوړه چلند تر ټولو لویه او بګنوونکې پیښه وه. دریا ویا کلان کرازیچ جالبه ده چې شاعر او ارواپو هم پاتې شوی دی. نو دای همداراز د بوسنیا د پلازمینې سراییوو د 4 کلنې کلابندۍ په پلان جوړولو هم مجرم بلل شوی دی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوسنیا ښار له 10000 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نخويشتونکو ټوپکو په وسیله چې سنایپر زورته وای د دې په دازو باندې ووژل شول. مراد صاحب د کارزیج خپل د کارزیج د دې قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې مخکې البته د استیناف غوښتنه کړې وه او د وکیلانو هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو مواردو کې له قضایي او عدلي پلوه خورا زیاتې سهوې او تېروتنې کړې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له احمد تکل نه مو واورېدل چې په هاګ کې د جنګي جرمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب شرادوان کرازیچ د استیناف پړه نن خپل حکم اعلان کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخیستله او له حکومت څخه د خبریالانو د امنیت غوښتنه وکړه. په هلمند کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي د دوی د ملګرو هدفي وژنو اندېښمن کړي او له ویرې نشي کولای سم کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای په رپورټ کې اورو.
دا په خوست کې د وشل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د پاره په هلمند کې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول سوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیرې جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې ساور کړه. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملونو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اجانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې چاودنه وسوله لاغه وروسته موږ ټول ملګري زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر صحیح نسم تللی خبر رپورټ نسم جوړولی یعنی خبر نسم کور کولی کوم موضوع چې د باندې نسم وتلی په ځان دا احساسوم چې د باندې زه مسماغه نه یم ساتل سوی نه یم یعنی زما خوندیتوب نه دی سوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د جوبل کېدو تر پیښې وروسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښه ورسته د ځان فړه باندې تشویش لرو یعنی په شزر باندې کار نس کولای په شزر باندې سایه نس راوتلی یو ډول تشویش را سره دی چې هغه د تشویش چې ممکن موږ د غسیو خنړی پیښه قربانی سو.
نثار احمد احمدی ته د تیریونی سه شنبه په خپل موټر کې مکناتسي منځ په ځای و چې د دوهم یو ځاړوند د کارت لگان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 ورسته ستیه ټپسو او د شدر ملین په خاطر کابل ته انتقال سو. که څه هم حکومت د بیان د ازادۍ د تضمین ترڅنګ د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب ژمنه کړې ده خو د هلمند خبریالان وایي په ښکاره د حکومت داسې حرکت نه دی لیدلی چې خبریالان خوندي کړي. د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال سردار محمد سروري او د شنا تلویزیون همکار محمد عمر المر ازادي راډیو ټول د حکومت څخه غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي.
له بده مرغه له مرکز او په ټولو ولایتونو کې د حکومت هغه تدابیر چې د خبریالانو د امنیت لپاره دي کافی نه دي او یوازې نمایشي دي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نه یوازې د خبریالانو بلکې د رسنیو د امنیت لپاره هم جدي تدابیر ولري.
تر اوسه خو دا ژمنه نه ده پر ځای شوې. ولې که پر ځای شوې وای احمدي به په احمدي باندې به برید نه وای شوی او دغه زموږ نور دوستان چې په خوست کې وو هغه خپل ژوند د لاس ورکړی دي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه خبرې یوازې د میاس پر مخ وي کوم اقدام نه دی شوی د خبریالانو د امنیت
د بې سرحد خبریالانو د معلوماتو له مخې 2013 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی بلل سوی دی. هلمند چې د تیرو ولس کلونو راهیسې د جنګ سره کرښه پاته سوې ده د 2001 میلادي کال راهیسې چې اجمل نقشبندي او په 2003 میلادي کال کې عبدالصمد روحاني ووژل سول د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه سیمه بلل سوې ده. دلته د رسنیو مسؤلین او کارکوونکي وایي که د دوی امنیت ته پاملرنه ځانګړې نسي وزت بتر دی نور هم خطرناک سی. محمود الهستی د ازادۍ رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو عزیزی ام د لوګر ولایت محمد اغی ولسوالی نه دا وزارت معارف چې کومه طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیره مننه له ازادۍ راډیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیروځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو ته کښېني. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو وشاته د اسکو